مشال ریډیو ته غوږ یست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورټونه او تبصرې در خبرو د خبرونې په دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو دا مهم خبرونه سره ټکی د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. ملګرو ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل د فروری پر 12مه په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي چې د اعلی وزیر په توګه یې څلور کاله داسې حکومت کړی چې ګټې به یې د ده په وینا د صوبې ټول ولس ته رسېږي.
لول فاٹا وا داغ مرجرو یونیم کال پگے کے ماں تیر کو دو گھر بیا کوئڈ رہے تھا اس تپت ہوا دادا دادا طرف امتحان ہو چلک بسا ہوا گستو نو وفاقی حکومت رن لاڑ اور داغے نہ بات دیا پخے پر پختونخوا کے سیلاب را گئے دا سلو نیم کالا ماں ددے خلکو دپارا ددے عوام دپارا محنت کرے
خود محمود خان تر جلسه وروسته یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د اداوی رد کړي او تور پور کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخي درغلي کړي دي او په کار ده چې تر عامو انتخاباتو وړاندې احتساب وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانې وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د فروری پر 12مه په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی و. رانا ثناءالله وویل چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولې دي او باید سزا ورکړل سي. د شوکت عزیز لخوا پادې ډېر تازه غبرګون مختلانه دی راغلی خو تر دې وړاندې د ستورونه ټول رد کړی و. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیوي څرګندونې د فروری پر 12مه پر ټویټر پاڼه خپرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نسو کولای چې د ده په وینا جنرال قمر جاوید باجوا به یې منظوري نه و ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په امر ختم کړل شوی و. د یادونې وړ ده چې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د عمران خان دا تورونه په وار وار رد کړی دي. پاکستان په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته ویلي چې تر بل امر پورې دي د افغانستان وګړو ته ویزې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرچینو د فروری پر 12مه مشال رادیو ته د هغه لیک پخلی کړی چې د فروری پر 8مه لیکل سوی او سفارتونو ته ورکړل سوی دی. دا لیک په خاصه توګه د برتانیا، جرمني، هسپانیا، ایټالیا، فرانسې، بلجیم، آیرلینډ او نیدرلینډ په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان سفارتخانو او کنسلګریو ته استول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د خبره د یاد ادارې د آسیا پیسیفیک څانګې د فروری پر 12مه پر ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نه سي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12مه په داسې وخت کې کړې ده چې په شام او ترکی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر ډیر زرو ته رسیدلې دی. یادې ادارې ویلي چې د فروری پر 6مه د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر شایي د اوسنۍ هغه دوه چنده سي. د خبرونو پای تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. راځو د ریپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د دوی د حکومت پر دوران ګڼ شمیر ستونزې ورپېښې وي، خو بیا هم د پوینا د ولس پوره خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات کې جلسې ته په وینا کې کړي دي. هغه ویلي چې حکومت یې داسې پروژې کړي دي چې د ده په وینا په راتلونکي وخت کې به د صوبې ټولو ولس ته ګټه رسوي. خو بل پلو د سوات یو شمیر خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د هغه دا ادعا ویرد کړي. د دوی په وینا دوی د دې لپاره تحریک انصاف ته اوټ ورکړی و چې بدلون راولي، خو د دوی په وینا د تحریک انصاف حکومت درغلی کړی دی. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنانو د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپله وینا کوي چې د سوات ولس ته د حکومت د څلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د څلور نیم کاله چې کوم ما حکومت وکړو او په کوم حالاتو کې ما حکومت وکړو، لول فټا وا داغه مرجرو یو نیم کال پاگه کې ما تیر کو، دو کال بیا کووډ راغی تاسو ته پته وا د الله دادا طرف یو امتحان و هغه هم تاسو وکتو چې لږ بوسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لاړ او داغه نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغی. دا څلور نیم کاله ما د دې خلکو دپاره د دې عوام دپاره محنت کړی او داغه ثمرات تاسو ته ملاویږي یوازې په سوات ملکن ڈیویژن کې نه، ان شاء الله دا پورا په خیبر پختونخوا کې دا ثمرات ټول پختونو ته ملاویږي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټۍ حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ورسره صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ شو.
د خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نیولې دي نه ورغی، او چې کله ته پته وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه اخر نه ټرانچ مترو اغیم نه راغلی کو چې کله مونږه اسمبلیان مات کړی دا اغې نه پاتې پیسې ورکړي دا خلک په کومه خوله باندې خبره کوي.
بل خو ته سواد پاس زلمی او عام خلک وایي چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته وو. دوی تورو لګوي چې د پارټۍ صوبایي ممبرانو او وزیرانو ټګي برګي کړي، لومبۍ د هغوی احتساب وشي وروسته د ټاکنې وکړی شي. د وشو مټېتال اوسېدونکي انور سرپراز چې منګوره کې روزګار کوي وایي
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم از کم د احتساب دی وشي په دې وجه دی چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران راشي بل کسان راشي که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به مونږ ډېر یو غټ مسله به جوړي. سبا بل یو سړی به کرپشن کوي، بل ورځ بل سړی به ایم پی اے ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي، خو دا لازمن پکار دی چې مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل زلمی پزل واحد وایي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړی وو، خو دا هغوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلي.
په دې صبح کې مونږ د پی ټی آی له اوټ ورکړو چې بدلون راولي، هغه الټه چې هغه کسان هغه چې هغه سره د 10000 روپو درک نو هغه اوس ارپتیان شوی دي. اسمه کې هغه ستدي کمرشل ایریا کې په کالام په موډن په هر ژوند کې چې هغه خپل هغه روپۍ الته د صبح کم خزانه اوس صبح په 1100 ارب روپو قرضدار شوی. نو مونږ غواړو چې د دې حساب وشي چې دا روپۍ د کم زنه دی او دا خزانه خالی کړی دی.
بل خو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد، د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبایي اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ده په وینا په ملک کې د روانو اقتصادي او سیاسي بحران ذمہوار د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. عمران خان دا څرګندونې پرون کړی دی او د تحریک انصاف پر ټویټر پاڼه خبرې شوی دی. نوموړي ویلي چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له هوکړې پرته هیڅ پریکړه نسو کولی. اوس پوښتنه دا ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې تورونو لګولو څه ترلاسه کول غواړي او آیا د دې به هم څه ګټه وي او کنه د جمهوریت لپاره. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، په خبرونه کې درته هرکلی وایو. ستاسو په فکر د عمران خان د داسې بیا بیا تورونو لګولو هدف څه دی؟
سلام تاسو ته تاسو ریډونکو ته زما نظر دا دی چې سره دی چې د جنرال باجوا اوس د پاکستان د فوج مشر نه دی لیکن د فوج او د پخوانی مشرانو یو تعلق وی نو زما نظر دا دی چې یو خو عمران خان په یو بالواسطه توګه باندې په فوج باندې یو دباو فشار ساتل غواړي چې په راتلونکي کې دوی د ځان د دې سیاسي معاملونو لری وساتی ځکه چې تاسو ته یادیږي جنرال باجوا چې کله خیری خطاب کاو یو هغه په خپل باندې غلطۍ د تیرو او یاو یا پنځو یا کالو منل چې فوج کې غلطۍ کړې دا هغه په خپل منل چې مداخله کړې ده د پاکستان په سیاست کې نو هغه دا ومنله او البته دایمو چې فوج اوس فیصله دا کړې ده چې دیو پر راتلونکي کې مداخله په سیاست کې نه کوي لیکن د جنرال باجوا دغه بیان ته په پاکستان کې لکه ډېر خلک اعتبار نه کوي او ګوري به سره دی چې اوس پورې د نوې د فوج د مشر هغه رنګ یې رول یا مداخله نه راغلی خو لیکن کو تاسو اوس وګورئ د پاکستان په هر ځای کې اوس هم د فوج یو ډېر زیات یو مهم لکه یو رول وي یو ځای کې خپله نو ممکن دا چي دا غواړي خو زما نظر دا دی چې تاسو ته د پرویز مشرف فیصله د سپریم کورټ د خصوصي عدالت یادې کې چې کله د 5000 اورو لښوا د فوج یو ډیر سخت بیان راغلی او په 2019 کال دسمبر کې چې کله سزا وشوه نو پرویز مشرف سره فوج ودی دا اوس پرویز مشرف مړ شو کراچۍ ته راغی نو ټیک دا غیر رسمي خو د حکومت له خوا دا مړ نه خوښ شوی لیکن د فوج ټول مشران ورغلی ول تاکسیت مشران چې کوم په پاکستان کې وخت موجود و غي ورغلی وو خپل فوجي له سره نو یو تعلق یې عمران خان ممکن نه چې دا غواړي او د عمران خان یو بل خبر هم چې په خوا به دا وی چې د امریکا د دبدا داوا غي ساده شي اوس وی چې نه جنرال باجوا امریکا ته دا خبره کړې و چې عمران خان د امریکا خلاف تر بهره زما خیال چې عمران
خان د وګور اپوزیشن غوندونه چې دی اوچ په حکومت کې دی هغه وخت په اپوزیشن کې وو دوی به عمران خان باندې دا تورونه لګول چې ګواکې د د ترشا د پاکستان پاوز دی او اداري دی خو عمران خان بهغه وخت په کلکه دا تورونه ردول او اوچ دی په خپل منی نو دا د ته په سیاسي توګه تاوان نه رسي
نه دا هم د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په اولس په او بیا خاص کر ځوانانو کې یو بدلون ذکر راغلی دی چې په خوا به پاکستان کې د فوج په اړه باندې سیاسي مشرانو خبرې نه کولې بلکې کله نه کله به خبرې هم شوې یا اختلافات به هم هغه به په رسنیو کې په میډیا کې یا سوشل میډیا خو نه نبراتلا داسې خو په ماضي کې چې کله جنرال ذوالفقار علي بټو پانسی شو نو هغه وخت یو مشکل وو د فوج او د پیپلز پارټي په وخت کې بیا نواز شریف چې کله لري شو نو هغه وخت په مشاره فوج ته خو هغه شان به دومره چې کله به د فوج نوم چا واخیست نو هغه به دغه دار هغه یو دلته به چار چا سره په لاس کې او ټاپه هغه به پوه لګېده اوس هغه به شی بدل شو اوس کې عمران خان بیانیه کې د سیکورټی اسټیبلشمنت یو ته پاکستان کې وی او دغه هغه مختصر معنی خلکوم دا کې چې فوج او استخبارات انټيليجنس نو عمران خان په بیانیه کې دا یو بنیادی نقطه وا چې دا به دا داوا کوله چې فوج او لکه خپل مو دا خبر بیا وکړ پرون نو معنی دا ده چې دغه با وجود تاسو وګورئ چې کله عمران خان په اپریل کې تیر کا لری شو څومره زمینی انتخابات شوي دي په پنجاب کې شوي دي یا په د ملک په نورو برخو کې شوي دي د پښتونخوا په شمول هغه کې د عمران خان پاتې مثلا شلک پنجاب کې شوی او زمینی انتخابات صوبایي سملې نشپانس پکې عمران خان پاتې ګټلې دغه رنګ عمران خان په خپل پاتو کې شپږ سیټونو ګټلو معنی دا ده چې د دغه بیانیې باوجود خلکو د عمران خان بیانیې ومنله او دا ښکاری اوس هم دا یو سوچ دی چې اوس هم منی ځکه چې دا تر اوسه پر زمینی انتخابات اعلان نه کیږي او یا د عام انتخابات نه کول غواړي د حکومت دوه خلکو د اوس چې په مرکز کې کوم حکومت ته پی ډی ایم هغه سره دا یو شک دی یو چې عمران خان خو هغه محبوبیت خلکو حمایت هغه ترلاسه کړي سره لږ د خلاف کله اډیو راځي کله یو سره راځي بل سره راځي نو د عمران خان بیانیه خلکو تسلیم کړي او فوج کړي فوج اوس په دې کې مشکل کې د نن سبا چې په پاکستان کې د ترهګری د حملې زیاتې شوې د فوج دی وخت کې توجه هغه تم ځکه نشي کولې چې فوج دی وخت کې خپل غنوم خپل ساق چې هغه دومره په میډیا کې اوس راځي تنقید پښوي د تیر یو نیم کال کې هغه ځان غنوم واپس بحال کول غواړي نو هغه باندې یو دباو موجود دی او یو دباو په اوس مشته
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې تاسو ته د عمران خان د سرګندونو په اړه شننه وړاندې کوله
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی
د پاکستان حکومت وایي چې د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ د خزانه وزیر شوکت عزیز ونیسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په کراچي کې کړې ده. هغه ویلي چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد ته ډیر تاوان رسولی و، خو شوکت عزیز له وار له مخه دغسې تورونه رد کړي دي. هغه وایي د اوسنیو واکمنو چې څوک د نظر مخالفت وکړي نو د ده په وینا پرې له ملک سره د غداري تور پورې کوي. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د پروری په 12مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره ایف آی اے ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړی چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د ایف آی اے تحقیقات مکمل شوی دي
او ایف آی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ دے دی ہے.
دی وایي چې ایف آی اے د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت اجازت ورکړې دي. د ملک د اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړی کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د ایف آی اے پلټنې بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثناءالله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په مهال شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپلو خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین غدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وي. که څوک بیل فکر لري نو هغه غدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه. نو بیا خو چا د دوی په ضد د غدارۍ تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غدارۍ تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبې مشر علي زيدي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور دا دی چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی دی حکومت ته هغه سازش کاری. له دې وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پرله پسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د خبرې په داسې حال کې کړي چې له دې وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا ایف آئی اے د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوې خبرې مخې ته راغلي وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترین یې تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره ایف آی اے ته استولی وو. رانا ثناءالله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت به ډېر زر راورسیږي. رانا ثناءالله ویلي چې عمران خان له تېر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او هیواد ته زیان ورسیږي. د خبری غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې څپه راغلې ده. ټولې امنیتي او قانون پیل کوونکې ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیرو وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکامه شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر اوسه یې کومه ښه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثناءالله ویلی چې د فروری په 12مې د بلوچستان په گوادر او سند په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړې. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتي چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو تبا بشپړ ډول تحفظ ورکړی شي. رانا ثناء الله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د پېښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټري پولیسو او نور امنیتي ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلې شوي وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرنی وګړي په نښه کولو خطر ده، نو د بهرنی وګړو د امنیت لپاره دې سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاڅون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی وکړي. د غونډې مشرانو خپلو ویناو کې هم دا راز وویل چې پښتانه جنګونو ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو نامنۍ او جنګونه نسی زغملی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې څه مودې راهیسې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې ورته احتجاجونه سوي دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنګونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خاور جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړې منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنه سو افرادی قوت او معاشي قوت دا به موږ نه ورکو چاته. هر هغه قوت چې دا خاور ته جنگ راوړي، دا غي برخه جوړتل، یا هو ته پته ورکول، یا هو ته پیسې ورکول، یا هو ته جاسوسي کول، دا د وطن ته بدبختی راوړي. په دې کې نه به هم خپل خان ته کلارو. البته په دې کې هیڅ شک نشته لای چې دا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دي، دا بیرونی دي. د تحفظ دپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
پاسون کې راغونډ شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو ولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي. او د لړکې سروي پیل شوې. لسیمه مشرانو سره هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه زید په سواد، بونیر، دیر، بجوړ، پېښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلع کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې په کابل کې امنیتي حالات د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له واین نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د ملګري ملتونو سازمان هم ویلي چې داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند په سفارتونو باندې بریدونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امید ظهیر مل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي، د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی، داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پوړی چارواکی له یو شمېر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او وایي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته په اشاره وایي، په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
زما پان که موږ ځینو حقایقو ته وګورو، د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي، ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیته نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نه کړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیان منی چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کچ خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل،
موږ دا خبره ردوو، دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرني په افغانستان کې مسله شتون ولري او اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان خاور چپوړان د استعمال کې ویل ته تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاس انداس همحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل، داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبردارې ورکړ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او نیزه خبرونه مشال مرکز درته وړاندې کوو. خو لومړی څو مهم خبرونه. د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمد خان ویلی دی چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات کې جلسې ته په وینا کې کړی دی. بل پلو ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې د تحریک انصاف حکومت له د دې لپاره ووټ ورکړی چې بدلون راولي، خو د دوی په وینا هغوی ډېری درغلي کړي دي او باید حساب ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دي د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د دوی په وینا په هیڅ حالت کې هیڅوک باید له زده کړو بې برخې نه سي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. بل پلو ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په شام او ترکی کې د فروری پر شپږمه راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر ډېر زرو ته رسېدلی دی. اوس هم تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خپرونه مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه ګل ایاز دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن درکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې، او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن دا سره د پښتنو د سیمې یو وتلی خبريال فیض الله را سره ملمه دي. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه جی ګلایا صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په حیث باندې تاسو راځي او ټول زموږ اوریدونکي تاسو پیژني هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کړئ چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او لمرنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
ډېر مننه ګلایا صاحب. خیر سے ډېر معروف شخصیت خو نه یم، خدا دې چې د خیبر پښتونخوا منفری ضلع اوسیدونکی یم. بفض مونږ تحصیل ده او کورونه ملته دي. خدا دې چې زما ټول وخت چې په کراچۍ کې تیر شوی دی، او کم رسمي کم تعلیم دی هغه هم په کراچۍ کې شوی دی. نو زما ګر سره عمر چې دی په کراچۍ کې دی. خدا دې چې مور پلار هم لته کلی کې دي، هغه لته اوسیږي، او رور مې چې دی کشر هغه هم لته دی، یو خور مې دا هغه هم لته اوسیږي. خدا دې چې خپل فاميلي کې ګورم، نو یوازې زه د سیم چې دلته اوسیږم، نور خپلوان شته دی کراچۍ کې. تاسو ته پته ده پښتانه ډېر اوسیږي، نو هغه شته دی. خو د خپل چې کم دی کورنۍ کم کسان دي، هغه په کلی کې دي.
نو لومړنی زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچۍ کې صحافت سره دلچسپي دس پیدا شې و چې وړکوالي کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژونه به وو. نو والد صاحب می چون واقعی به هم دی سزون سر دلچسپی با و نو زمون کور که یو اخبار او دی کتابونو نو دا یو سلسله موجود و. نو بس دا پتا و چه دا اخبار دی او دی که کالم وی دا صحافیان دی، او اغی نپس دی. نو یو دو زلا پرس کلب تا هم چکر لگی در او کلا چیز ما سبق پگی. نو بس دا و چه دا یو دی سی زیر صحافیان دی سی دی چه اغید خلقو چه کم ستونزی دی اغید پارکار کوی او اغید لکل کوی. او بل یو شه بل دا هم و دا هم یو ستونز و چه کراچای که اغید ورزو که دلتا با هم عملیات دو دی دا پولیسو او دی فوج او رینجرز او دی امکیم خلاف او اغید علاوه. نو اغید که با مونگ دا یو شه با کتو چه دا پولیس والا بچر تا چه ادرو لو موتسیکل بانده براوان بو نو چه چا باورتا ہوئی چه زه پریس کیم اغید دا دی جورنالیست کارڈ با لرون و اغید تا بسنه ویل. مونگ بداویل چه یار دا سدیر یو پاورفل شه دی او دی کارڈ بانده چه دی نو دیر سهولت وی. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورئ کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي، نو دلته دا یو شی موجود دی. نو مونږ دا به هم لګېده چې یو صحافي چې وي هغې سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي.
نو
او څوک ورته څه وایي نه، نو دا شی هم نو دا چې کوم زموږ سیستم داسې دی په میرټ باندې خو نه دی، نو مونږ ته داسې ښکاري ده چې اگر مونږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغې نه هغې سره مونږ نه چې دی فائده کېدی شي. نو دا هم یو وجه وه، خو هغې نه علاوه دا ده چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او دې سیزونو سره چې دی دلچسپي وه، او مسلسل مونږ چې دی نو دا خبرونه به هم اورېدل وړکوالي نه زمونږ کور کې دا د ریډیو به والا او هغې بندې چې دی نو دا څومره چې سیزونه به اورېدل به او هغې کې یو دلچسپي وه.
فیض الله صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې په ستونزو سره او د سر مخامخ وینو، دا یو ستاسو ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو، خو دا تاسو یو یو مشن ګرځېدلې دی او په دې میدان کې تاسو ډېر مشکلات وکتل، تاسو نیول شوي هم وایي، تاسو ډېر داسې داغه اني شاهد یې چې هغه سره ډېر کم صحافیان چې دی هغه مخامخ شوي دي. کله کله اوریدونکو ته وایي چې هغه کمی داسې پیخي وي چې ستاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه ستاسو دا ټول هر څه بدل کړ.
ما سره دا مسلې بس دا ستونزې ډېرې وې، لکه کراچۍ کې دا کم پیسې ته تاسو خبره کوي خو افغانستان کې ما سره شوه، خو هغې نه مخکې هم لکه کراچۍ کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکې به وي او بل کم په کراچۍ کې ایتنیک پرابلم و، نو هغه هم ما سره فیس کړي دي په دې فیلډ کې. نو اله ما سره مسله وه 2011 کال کې، تاسو رحمان ملک پاکستانی چارواکی د داخله مشر و، هغې ما ته بیا فون وکړو، هغې ما ته وویل چې مونږ څه کسان نیولی دي او مونږ هغې مونږ چې هغې نه تحقیق کړی دی، نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغې ولی خان بابر نه پس چې کوم هغې هدف ته نو هغه تی دا هغه ما دپاره ډېر یو ګران وخت و که نه، نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران هغې ما خبر کړل، نو هغې ته پته ولګېدله. بیا یو زه یو څه وخت دپاره اسلام آباد ته لاړم، بیا هغې نه پس بیا زه پاکستان نه بار لاړم، لندن کې ما یو څه وخت تیر کړو، تقریبا یو کال دوه کاله مالته تیر کړل، بیا هغې نه پس چې دی بیا زه پاکستان ته رالم. نو هغه یو ستونزه وه او هغه ډېر هغې ډیمیج کړم دی مینټلی. هغې نه پس بیا 2014 کال کې بیا زه افغانستان ته تللی وم او هغه بیا پوره یو کیسه وه. 2014 کال کې پاکستان او ٹی ٹی پی ترمیم مذاکرات کې دلل، هغه کوریج د پاره ډیورنډ کرښنا خو ته واوړېدلم او ما سره اسناد نو. نو بیا لالپوره د ننګرهار ولسوالۍ کې هلته زه این ډی ایس ونیولم او ما یو سپینځل شپې این ډی ایس سره وکړې، هلته ما نه تحقیق کوکو او هغې نه پس چې دی جلال آباد کې ننګرهار مابس هلته ما وخت تیر کړو، پنځه میاشتې ما هلته تیر کړې. پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره رابطه شوه، ولس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب وو، هغې سره پاکستانی دولت رابطه کړې وه او هغې نه علاوه دلته چې کوم خبریالان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغې پوره یو مهم شروع کړې وه. او دین علاوه بیا زما پښتون جی کې ملالہ یوسفزئی آخر کې رااله، هغې رابطه وکړه حامد کرزئی سره، نو هغې نه پس بیا دا چې زه هلته نه خوشې شوم او بیا چې بیا پاکستان ته رالم، نو هغه هم یو وخت ګران وخت و چې پنځه میاشتې دی ما په زندان کې تیر کړو او هغې اثرات دا ده چې کم از کم درې څلور کلونو پورې هره ورځ لکه شپه چې زه به وبیم نو زه به ویښ شلم او واښې به ماته یادېدو. زندان یو ګران ځای دی، آسان ځای نه دی، خو دا ده چې ما سره هلته په زندان کې سدا سدغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منی سوول ټکول شوي دي چا راته کنسل کړي دي، داسې دغه نه دي شوي. لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دي هغه خود دي، خو هغې نه علاوه ما سره داسې بد کار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي هغه وکړو، بلکې هغې ورځو کې چې ما نه به تحقیق ته کوو ما این ڈی ایس ته ویلي هم چې یاره ما سره تاسو اوبل ټکول نه دی کړي، نو دا یو ډېر عجیبه خبره ده. او چې زه چې خوش شوم نو زه اگر خپل کتاب به لیکم نو یک به دا ویم دا ټیک ته ستاسو پاکستان سره ستونزې دي او هغې کې کوم ستاسو یو شی دی هغه ما ته ښکاري، خدا دې چې ما سره په شخصي تور باندې سدسی دغه نه ده شوی چې دا ویم چې ما سره هلته په زندان کې ډېر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نو دا کار را سره نه ده شوی.
د مشال اډیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې را سره خبریال او لیکوال فیض الله ملمدې او سره خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو ولک شند مالو.
د مشال اډیو ټولې خپرونې پر موبایل اپ ترلاسه کړئ.
کدا ایپل یا اینڈرائیڈ سمارٹ فون لرے دا آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاؤن لوڈ کرے.
حلتا آخری برخ تلاشی
پختو انتخاب کرے
بیا دا پاکستان برخ اٹھا کئی
او مشال ویڈیو تا ورشے
دلتا لے ویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خون واخلی
د دمیر استو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړله په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې دا غینه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل شي تاسو یو کتاب هم لیکلې دي نو هغه کتاب په حواله کرا ته وای.
البته چې بالکل ما وخت یې کړو نو بیا هغه باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده چې افغانستان دی لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورتحال و خو ما به دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا ده هغې باندې هغې سیزونه هېڅ کوریج هم نشته دی لکه سدسې دغه به نه به و موږ به پته نه لګېدله څه کېږي میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به موږ خبرېدلو هغې کې بس سټوریز به راغلې نو موږ پته به ولګېدله چې وزیرستان کې دا وشول باجوړ کې دا کار وشو کابل کې دا کېږي لګیا دي نو څه دې منې به دغه کېدلم چېره دا ولې هغې په باره کې موږ نه خبرېږو نو دې کې زما یو انټرسټ و او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنې کېدل او کم چې هغې اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې نو دې سیزونو باندې زما یو انټرسټ و نو چونکې دې باندې ما ښه ډېر کار هم کړی و نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت تېر کړو هلته چې دی زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغې سره زما ملاقات هم شو کې دا افغان طالبان ورته پاکستانی طالبان کې القاعده کسان حواله ته هم هغه کسان هم موجود و کم بیا دولت اسلامیه ته وړي دي نو هغه هم هلته موجود و نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وه په تحقیق کې په زندان کې او دا څومره تنظیمونه دي په دې باندې چې دی بیا ما یو تفصیلي کتاب هغې ته په اردو کې نه لیکلې وو ډیر لاین کته دي نو هغه بیا دا ټول تفصیلات په هغې کې موجود وو.
ها تاسو خو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شروع دا خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خیبر پختونخوا او بیا په ځنګړې توګه په قبایلی سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلی دي او هغه وخت نه تاسو حافظ شروع کړی دی چې تاسو دا غي اني شاهد یې د خیبر پختونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر مای
خیبر پختونخوا کې خیبر پختونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات دا غي باندې وي نو سو پوری چې د افغانستان مسلې ستونزې نه حل کیږي نو پاکستان کې به دا خیبر پختونخوا کم زمین سیمه ده دلته به وي اوس خو هلته یو شی دا خو هوشو چې کم هلته بارني زوکونو وغو لاړل هغې افغانستان طالبانو ته پرېښودو افغانستان کې اوس د عمارت اسلامیه خپل دولت قائم کړی دی خدا دې چې هغه نه پس موږ ویلی شو چې الته چې کوم موجود چی ٹی پی دا یا دا نور کوم داسې ډلې دي هغه مضبوط شوی دي هغه قوي شوی دي الته او هغه نه پس موږ دا ګورو چې کوم د چی ٹی پی کوم پاکستان کې 14 نه دي او کوم داسې هغه سمره چې سجنه دي هغه موږ ته د خیبر پختونخوا په سیمه کې سوا ښکاری او نه صرف خیبر پختونخوا بلکې دا شهر بلوچستان کوشا او هغه شاوخوا په علاقو کې هم موږ ګورو چې دا 14 او دا سجنه کیږي نو دا شی دا دی چې راتلونکو ورځو کې موږ دا ګورو چې پاکستان لپاره او خاص کر خیبر پختونخوا لپاره چې کومې ورځې دي هغه ډېرې موږ ته ښه نه ښکاري نو د دې ولار دا کې دیشي چې آیا دې کې سم مذاکرات کې دیشي سلار و دیشي او افغان طالبان دې کې س خپل کردار ادا کولی شي. خو موږ دا ګورو کم پاکستان کم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کینی دې سره مخامخ شي دې باندې س پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کوم دلته سیاسي او معاشي مسائل دي هغه کې نښتې دي. وغیرہ تصمیم کا داخ کاری چی خیبر پختونخوا پر سیما کی دا صورتحال راتنی کی روزو کی نور خرابی دیشی.
فیض صاحب سنگتا سکتا خبر اکرلا چی دا افغانستان او دا پاکستان نکا ڈائنامکس منگو گورو ندوانو جدا جدا دی نو آیا سنگتا سکتا خبر اکرلا چی بلکل متصد دی چی دا افغانستان حالات پا پاکستان میں ڈیر زیاد اثر کئی نو آیا افغانستان کا منگورو اگر طالبان سره دی دا افغان طالبان التا واکمن چی بی دی نو آیا اس دا سینه ته چې په پاکستان کې هم اگر قلاری راغلې وي
پکار خدا پاکستان کې ډیرو خلکو دا توقع لره او امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان برابر شي دلته امن نشي. هغه یو وجه دا هم دا پاکستان کې اکثر کم خبریالان دي یا پاکستان کم پالیسی دا هغه کې دا ویل شي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي دا یو غلط فهمي وا. حقیقت دا دې چې دا دواړه پالیسی یو لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغه کې ځان کې اختلافات شته دي ولې چونکی یو خلک تین هغه ته ځکه ته سہولت ده نو هغه دی وجه نه پاکستانی طالبان سو غواړي پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ما غ شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود ده او په افغانستان کې کوم طالبان دي هغه پشان دلی هم ولایتونو نظام هغه خپل تنظیمي سټرکچر چې دی ډیولپ کړی دی نو هغه سټیپ بای سټیپ هغه لا فالو کوي لګیا دي. نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه افغان طالبان چې دی هغه فالو کوي او صحیح کې یو شی موږ ته دا بلو مخکاري لکه د ټي ټي پی کوم پالیسی کې موږ دا شفت تخکاري حکیم الله ماسود یا فضل الله پورې به دا خبره کړل چې هغه په یو خارجی ایجنڈا به هم لرره خو اوس ٹی ٹی پی ډیر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنڈا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کم فوج دی هغه دی پولیس دی نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبره به د افغان طالبانو تاسو له یادې نو هغه هم دا خبره کوله چې زموږ سره خارجی ایجنډا نشته نو دی کې لکه ډیر سارے خبرې یو شانتي موږ بلا یو بل سره چې دی بلا بل نشو ګڼلای.
خو فیض صاحب دیکھی دیو دا پختون راپورتا کی گی چی دا پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اٹمی طاقت دی نو پا دی کی دا یو موٹی چکم وصلہ وال دی تا ولی وسا پوری که منگو گورو دا تاستو با یاد چی پا دی نمخ که هم پا قبالی سیمو کی پا سواد کی فوزی عملیات چی بی ول دا غیر پاس سقا لاری رالا خو بیا دا وصلہ وال منظم شو او وس پا دا سی شو چی وس خلق وس را پاسی دلی دی دا غی وصلہ والو خلاف او دا نامنے خلاف
بلکل خلق کو پاسون کرده دی اگه علت جمع کی گی او خلق اختل چی دا خبر اکی چی وصلہ وال دل تسنگ را غلی دی خو دی کی یو فرق دی دو دارا سوار لسنگ کال نمخ کی بمون دا کتل چی دی چی ٹی پی چی کم دلی دل تا موجود وی اگه سر سن سی سیما باوا کی شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان اس اہو سر سدا سی سیما یا علاقہ نشتا دی چی من دا وی چی دا دل تا موجود دی اب پاکٹس کی دی دی اگه چی کم دل تا چودنی کئی اسی جنہ کئی اگا پردر صورت کی دی اگا دا د چی او سیش میر کسان سن سا علاقوں کے موجود وی اگا شکی دا یو مشکل دے لگ او بل دین علاوہ بلا خبر ادا دا چې دا اگر پاکستانی فوج سے عملیات کئی یا صدقہ کول غواڑی نو اغه نمخ کے اصل صورت دا دے چې پاکستان کی سیاسی استحکام پکار دے پاکستان کم سیاسی گنگو نبی اغا زان کے اختلافات لری یعنی عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف ډېر خبره کوي نو هغه شی لا اوسه پورې دی ځان کې چې استحکام نشته دی یا پالیسی نشته دی دا تاسو ته یاد دی پشاور 14 نن پس شاباش شریف سره اعلان کړو چې موږ یو ای پی سی برا وړو دا تم سیاسی ګوندونه دی دا برا وړو دا غونډو با سه پالیسی به دا کوو هغه شی دا شو مؤخر شو
او زندول دی اوسو سو بار دو زله نیټه بدل کړی او سه مکمل او عمران خان هم پکې ګډون وکړي
بالکل بیا باغی سنیٹا بوین دینا مون اندازہ کولی شو چې دا ته دې مسلې کې سم را سیریس دي سو پوری چې پاکستانی حکومت باندې سیریس کیږي نو دا شی د دې ختم دل او د دې خلاف یو موټ او یو आवाज کې دل ماته ډیر ګران ښکاری.
په مشال مرکه کې د خیبر پختونخوا خبريال فیض الله را سره ملمه دي، هغه سره خبرې ترې جاری ساتو. خوس یو وړک شند مالو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د دمیر سو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض صاحب، منګ د حکومت د سنجیدګۍ خبره تاسو وکړه په دې خبرو کې، نو آیا د دې غیر سنجیدگی وجوہات سدی؟
غیر سنجیدگی وجوہات پاکستان کے یو خو چکم سیاسی استحکام نشته دی، او اس دے وقت پاکستان معاشی صورت الحال ہوں دیر زیاد خراب دے. آئی ایم ایف سرا ترو سپورے پاکستان کم مذاکرات کی آغا ندی کامیابی شوی، او آغین علاوہ موندا گورو چکم پاکستان کی ریجیم چینج شوی دے رلو راتن کرلو کے پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي، او مونږ ته داخکاری کم خلک چې حکومت کې موجود دي شهباز شریف دي نور، نو دا فوری طور باندې الیکشن نه غواړي. نو هغه دې وخت ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېرې ساری ستونزې دي. نو سو پورې هغې ما ته ورته وویل چې یو سیاسي استحکام به نه راځي، نو داسې ځینې نه شي کېدی. نو دې کې چې دی ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زمونږ سیمه ده، هغه اګنور کېږي لګیا دی، لکه خلک هلته ژوبل کېږي، هغې ته ستونزې پیدا کېږي، او کم پاکستانی حکومت ته هغې خپل ستونزې دي، هغه هغې نه بار نه وتلل غواړي. نو سو پورې چې دا شی یو دغې ته به نه رسي، نو دې ماته نه ښکاري چې داسې یو پالیسي به وي، یو ځای راغون به شي، یو غږ به وي د دې، نو هغې ماته کمې ښکاري.
په دې هر څه کې، په دې هر څه که مونږ یو منظر هغه کو، فوج په کوم ځای کې ولاړ دی؟ مونږ ګورو چې د دې نه مخکې د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا بیر چې په سیاست کې برخه نه اخلي او خپل کار سره به داغه کوي، نوی فوجي مشر تابه چې راغلی دی، ګورو په ظاهر باندې خو هیڅ نه ښکاري، خو تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري دا خلک؟
مونږ به خو هغه کم رسمي بیان دی هغه خو دغه دی بالکل چې په سیاست کې څه برخه به نه اخلي، او دا ویل کېږي چې کم اوس پاکستانی د فوج مشر دی حافظ منیر صاحب، او نور کسان دي باری کې دا وی چې دا پروفیشنل سولجر دي او دی ستونزو سره څه دغه نه لري. خو ظاهر خبره ده چې اوس الیکشن به کېږي، هغه نه پس لکه ډېر ساری سیزونه دي، نو هغې نه پس به پته لګي چې آیا پاکستانی فوج خپل چې کوم رسمي بیان دی هغه مونیټنګ دی کې نه، هغه دا شی بدلول غواړي، نو دې کې لا وخت به لګي. به لکه فی الحال خو مونږ ته دغه ښکاري چې هغه په کوم پاکستان کې کوم ستونزې دي، هغه پولیټیکلی اسیزون نه ځان هغه هغې یو خوا ته کړی دی. خدا د شي راتلونکي ورځو کې دې باري کې مونږ صحیح خبره کولی شو چې آیا په دې خپل خبرې مونږ ولاړ دي کې نه.
د دې حل تاسو ته څنګه ښکاري چې آیا ستاسو په نظر باندې په انتخاباتو کې دی، په فوجي عملیاتو کې دی، که په خبرو اترو کې دی، او که د معیشت په خکېدو کې دی؟
پاکستان اول ستونزه معیشت ده. پاکستان چې کوم اقتصاد دی، سو پورې پاکستان خپل اقتصاد او معاش په توګه خپل حالات نه سمي، نو دا ټول سیزونه دې سره کنیکټ دي. هغې نه پس بیا سیاسي استحکام هم دی، او بیا پاکستان دا دغه کولی شي چې آیا هغه د وسلوالو خلاف بیا جنګ ته روان دی، یا هغه بیا څه مذاکرات کول غواړي، دا هغې نه پس خبرې دي. سو پورې چې دی د هغې نه نو دي، ځکه چې اگر پاکستان د سي جنگ اعلان هم کوي نو هغه دومره آسان کار نه دی. پاکستان کم اقتصاد دی، کم پاکستان کم معاشي حالات دي، هغه د دې شي اجازه نه ورکوي. ځکه تیر کلونو کې مونږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چې کول، نو هغې کې یو کومک به پاکستان سره موجود و، امریکې به هم کومک کو، کوالیشن سپورٹ فنڈ او هغې نه علاوه نور سیزونه هم و. اوس صورتحال بدل شوی دی، اوس لکه په دې سیمه کې صرف پاکستان موجود دی، پاکستان لپاره مشکل ده دې وخت کې چې هغه دا شی چې دی څنګه به کوي. نو یو کوشش پاکستان تیرو میاشتو کې کړی و، جنرل سید حمید چې آئی ایس آئی مشر وو، دوی د وسلوالو سره دی مذاکرات کړي وو، اور عمران خان هم دا خبره کړې وه چې مونږ دا مذاکرات کول غواړو. خو راتلونکي شکم اوس شکم دې وخت کې شکم مشران دي، شهباز شریف شو یا نور، هغه لکه دې وخت هغې بالکل واضح پالیسی نه ده، سو پورے اے پی سی نہ کی سو پورے پالیسی پر سینٹ کے پارلیمان کے نہ راضی نو آگئی شخل چیز میں کلیئرٹی بنا رہا بولی
نورم کبھی کی
بالکل دے دے چکم خلا خبر نو بالکل آگے چکم فائدہ دا وسلہ وال کرسی زکا اغا خپل معاملے کی یکسو دی اغا یو دی اغا خپل کم اگی پالیسی دا یا نظریہ دا اگی کہ اغا یو دی تیرو ورز کی مدا کم کتلی دی ډیر سارا ڈالی شی دی دا ٹی ٹی پی سارا چھے راغون شول او دل تم دا گورو چې پاکستانی کم سیاسی بندو ندی اغا پدی سٹن جی کے جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ اگی طرح سے عمران خان یو خبر کئی شاہ شریف بلا خبر کئی دا 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 نقصان رسی او وسلوال چی دی اغا پا دی حوالے سر یکسو اختاری منتاگی چی کم احضاف تی اغا بلکل واضح دی او اغی پا نسبت چی منگل پا گورو کم پاکستانی حکومت کسان اغا منتا چی دی جلا جلا اختاری
پا دوزر اسور لسم کال کی فیس آپ چی کلا دا دا آرمی پبلی سکول پیخا وش والا نو طول سیاسی جماعتول را غونش والا او دا ترهګری زد قامی کړن لار مانی اتفاق یو کړل هغه وخت کې عمران خان هم په یو ټیبل وسره کې ناسو شابه میا نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم خو اوس هم کوم ګورو د پیښور په پولیسټان مانی وسلوال برید وشو او تقریبا د پولیسو په وینا مانی د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شول نو دا یو موقع نه و د یو والی لپاره د غل لپاره چې د قامی مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړه وي او په دې معنی ناشته شوي وي او د هغه تر سره کړي وي چې د ترهګری ضد یو پاغه مری متفق شوي وي
بریدونه خو مسلسل وو خدا دې چې په خور کې چې کم دا اوښوا برید شو هغه خو ډیر یو تکلیف دی دا اور بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شه کم پاکستانی ومدونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناشته خواهی خبر ادا چې کما نیتا غي مسلسل دی بدلول را بدلول اوس دو ځله دی عاشه مخته کړی دی مدا به کله به کینی نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسی مشران دی دا خبر دی پوری دا چې آیا دی ولې نه کینی نو ما ته خو نه افکاری چې راتلون کې راځي کې اگر سی پی سی دی منه کیږي هم نو علی عمران خان به کم اس کم شرکت بنه کوي دا کې دی شی دی پی ٹی آئی وائس چیئرمین او سنور مشران اوی کی شریک شی خدا د جماعت ناخ کاری چې عمران خان دای کی موجود بی
فیصل صاحب یو اخری پختنه منګ دا اوریدونکو استاد غږ اوری د پروگرام په پای کې ځوانانو ته او زمنګ اوریدونکو ته څه پیغام لري
ځوانانو ته زما بس صدا ده چې دا به ویل غواړم چې تعلیم او هنر دې باندې ډیر زیاته توجه پکار ده او چتاو سره تعلیم او هنر وی نو بیا ستا ستا سولار من کول والا سوت نشته تا سو خپل لار چې په خپل جوړول شي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په خطر کې باندې مهنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزون دی هغه من ستا سو خپل برپ پکار دی لکه دا د درې سیزون دی او دا هر سړی کول شي دا لکه دې کې نہ چاہتے گیلا کون شی نہ دا ویلی شی مادا پارا لار نہ وائے سدا غنا وا مدا دو بری سیزن دی اگر من دے باند خپل فوکس کو میں انشاءاللہ بی اللہ ہوئی دے دیر کم خلق دی سی چیا وا شاتا پاتی شی کریما میکسیمم سمرا کسان سر زم لاگے گا ما او دل تا ہوں مو دین علاوہ مجھے جی چا چا کسی اور ما اگے چ کم جون کے کم سٹرگل کڑی نو هغه شی په دغه شان په تعلیم دی او ورسره هنر دی او هغه په بنیاد باندې شی دی هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو دا ډېر یو بنیادی شی دی او ژوند کې ما ته ناس کاری چې شارټ کټ سشته دی کنه لکه دې سیز نه وطنل پکار دی چې زه دا څه شارټ کټ به وکم او سې سې لار به مختصر لار به او دا دغه به شي نو دینه بچ کې دمل پکار
فضل الله صاحب ډېر زړه مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله او د خپل کار او د ژوند او په موجوده حالات مو سره خبر کړي ډیره زاته منتا سونه د مشال اډو کډرون کو په مشال مرکه کې تاسې د خبريال او لیکوال فیض الله خبري واوریدي په همدې ځای دا پروګرام نن غاړو په بل خبرونه کې به یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پر خپل قربا ګل است اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی میں سر رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او میں لگا بولو جی
گرگنیا
ولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار آگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې